په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د زهرو کاروان اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتي کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو ورسره سلا مشورې کړې چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلی ویسټ وایي د طالبانو د پرېکړو په اړه یې ژوره اندېښنه اورېدلې، په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي پاره. د نوموړي په خبره بل موضوع چې دوی پرې خبرې کړي هغه دا ده چې دې ته اړتیا ده چې پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو، او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دغه راز وایي له افغانانو سره د امریکا د دوامدارې ژمنې د بشري ناورین د حل لپاره له نورو سره د کار کولو پر هوډ او د خپل هیواد راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان شهر ظفر تر څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبیدالرحمن نظامانی د دسمبر په دوهمه کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته کابل ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شهر ظفر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لا رسمن د پاکستان حکومت د نظامانی د ستنېدو په اړه تروسه انسنه دی ویلی. د غرض د طالبانو حکومت چارواکو هم تروسه نه تایید کړي چې آیا نظامانی خپل دنده بیرته پیل کړي کنه. د طالبانو ضد ازادي جبهه په نوم ډلې د دو وژل شوو غړو اکمل امیره او بصیر اندرابي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغې جبهې له پنځو نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو، چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیره او بصیر اندرابي دواړه د پخوانۍ ملي اردو لوړپوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغوی پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي او خپلوانی ځورولي او خلک یې د هغوی د جنازې او تدفین مراسمو ته نه دي پرېښي. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس څښتن حاجي نجیب امیری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د ښاغلي امیری د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیری کمپلیکس په کابل کې د زړه ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب امیری د جنوري له وروستیو له کابل تښتول شوی و. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ورسید. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لګکیو سره چې له ایران تښتېدلي د لیدنې تر څنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. شهزاده رضا پهلوي په ایران کې د مظاهرچیانو کلک ملاتړ کړی دی او وروستیو کې په ګڼو نړیوالو غونډو کې ګډون او ویناوې کړې دي. د یو ملګري د ایران د رژیم د ړنګېدو غوښتونکي دي او وایي چې خلکو ته د انصاف په لټه پاڅېدلی دي. د ایران رژیم له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د څه باندې 1500 هغو کسانو په وژنې تورن دی چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته لاریونونو ته راوتلی دي. او په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسېدلی دی. په سلګونو نور کسان هم په دغو نښتو کې انټاپیان شوي دي. رویترز خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 150 او د ټپیانو هم 1800 تنه ښودلی دی. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز بیا ویلي د مړو شمیر تر دې ډېر زیات دی، ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبه هم د سودان د پلازمینه خرطوم او نورو خاورونو په واټونو کې د پاوز او مخالف ملیشي جنگیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. ګڼې برخې درنو چاودنو، ډزو او هوایی بریدونو په سر اخیستې دي. د سودان پاوز د ملیشو د ځپلو لپاره له جنګي جټ الوتکو هم کار اخیستی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی لشن به رئیس د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوی دی. دواړه دا جنرالان لسګونه زره جنګیالي لري او روانو نښتو د سودان میلیونونه کسان په کورونو کې ایسار کړي. په مرګونو بریدونو سربیره په کورونو کې د خوراکي موادو کمښت هم د عامو خلکو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوو سختو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي، خلک مرستو ته اړ دي.
ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
قزاقستان له افغانستان سره د زرګونه ټونه خوراکي موادو مرسته کړې ده. تاثیرات به پر نرخونو څه وي؟
بازار نرخونه نسبت د افغانانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کېږي.
په غزنی کې د قرآن مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی.
هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول و.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جی وو بهرنیو چارو وزیرانو دوشنبه د جاپان په ناګانو ښار کې غونډه وکړه او د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ یوه غونډه د افغانستان پر روان وضعیت متمرکزه وه. نور به له صفیح الله استانګزي واورو.
په افغانستان کې روان بشري وضعیت د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه او د ترګرۍ د پراخېدو اندېښنې هغه مسلې وي چې د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو جی او د بهرنیو چارو وزیرانو پرې خبرې وکړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې اصلي غونډې تر څنګ د افغانستان اړوند مسایل هم په یوه جلا غونډه کې وڅېړل. دوی ټینګار وکړ چې اړتیا یې ده په متحده توګه په طالبانو غږ وشي چې اجازه ورنکړي افغانستان یو وار بیا د ترګرو په امن ځاله بدل شي. څو ورځې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې څو ترګرو ډلو ځای نیولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا هغوی ته ډاډ ورکړی و چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد ته خطر پېښ شي. خدای یوازې د ترګری غواخ نه دی چې د جیوود بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه پرې خولې. دوی د طالبانو لخوا د بشري او اساسي حقوقو په وړاندې زیاتېدونکې محدودیت په تیر بیا د خزو د حقوقو ناقص هم غندلې ده. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان او امریکا د جیو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو غړي دي. اروپایي ټولنه هم د دوی په غونډه کې استازي لري. د جیو هیوادونو ټولو غړو او د نړۍ اکثر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه لا غیر ډلې د کار او تعلیم بندیزونه د نه منلو وړ بولي. طالبانو نږدې 580 ورځې کېږي چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او له 13 دسمبر یې د نجونو د پوهنتون مخه هم نیولې. تر څنګ یې په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار بې خنډه دوام حیاتي بللی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هایاشی یوشی ماسا چې د دې کابو یو ساعته غونډې کوربه و په افغانستان کې پر بشري ناخوالو اندېښنه وښوده او په خاصه توګه یې د بشري حقونو د نقض او د خزو په وړاندې د طالبانو د زیاتیدونکو محدودیتونو غندنه وکړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي یوشی ماسا په حواله راغلي چې جاپان چې دمګړی افغانستان کې حضور لري په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په دوامدار او مستقیمه توګه خبرې وشي. هغه د نړیوالې ټولنې په ملتیا له اړمنو افغانانو سره د مرستو په دوام هم ټینګار کړی دی.
ومونیدل چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه راز دغو وزیرانو وویل چې له افغانستان سره باید بشري مرستې دوام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوي راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي دي، په دې هیواد کې خلک مرستو ته علي نور په دې راپور کې.
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د طالبانو تر اتګ مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفقه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له مؤسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته د پاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبه په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت تحریم او په پام کې نه نیولو لمانځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبایوه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قزاقستان د افغانستان اړمنو خلکو ته زرګونه ټنه خوراکي مواد استولې ده. کارپوهان په دې باور دي چې دا مرسته به په بازار کې د نرخونو په کنټرول کې اغیز ولري.
د قزاقستان د صدر اعظم مطبوعاتي دفتر ویلي تر 5400 ټنو زیاتې بشري مرستې د اورګاډي پټلۍ له لارې افغانستان ته رسیدلې، او د قزاقستان پلاوی همدارنګ کابل ته د دارو درملو معمولي هم له ځان سره وړي وي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک جومانګارین تیرونه کابل ته تللی و. په مرستو کې اوړه، غنم، کنسروي شیدې او نباتي غوړي شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی غړی خان جان الکوزای په دې باور دی چې د غمرستی د اختر پر ورځو کې په بازار کې د توکو پر بیو اغیز لري.
تر اوسه پورې خو د څو کاله کې چې په بازار باندې د بازار نرخ نسبت د همسایګانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کېږي، یعنی تقاضا نه زیاتېږي او عرضه وجود لري. نو دا کومکونه ښه دي که په مناسبو خلکو باندې تقسیم شي، دا ښه خبره ده.
داسې حال کې چې له افغانستان سره د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو لړۍ روانه ده، د ازادي راډیو شمیر اوریدونکي بیا شکایت کوي چې دغه مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته درې مټر راغلله، وړجې یا غوړي یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو د پاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس او توان او طاقت نه لري. نه نو دلته موږ داسې وینو چې یو مټر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه مټره د کومندانو ولسوالو ملک او درجو در لاس سره تل ول کیږي، سره تل میټ کیږي.
کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک جمانګارین، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده. دا بلنه څو اونۍ وروسته له هغې شوې چې تهران او ریاض د خپلو اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. دا موافقه د چین په منځګړیتوب شوې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د بشپړ بیا پیل لپاره د هوکړې له لاسلیک شپږ اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ایران د سعودي پاچا ملک سلمان ته د تهران د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی د دوشنبه پر ورځ په یو کانفرنس کې زیاته کړه چې دغه بلنه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي لخوا د سعودي عربستان پاچا ته لیږل شوې. هغه وویل ابراهیم رئیسي هم ریاض ته د رسمي سفر لپاره د پاچا سلمان بلنه چې مخکې تهران ته وړاندې شوې وه په لیکلې بڼه ځواب کړې او منلې ده. تر اوسه د دغو سفرونو کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو ناصر کنعانی وویل د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو دوه اړخیز سفرونه به لومړی د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ترسره شي. وروستی ځل د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد دوه واره سعودي عربستان ته سفر کړی و او د سعودي عربستان د هغه وخت له پاچا ملک عبدالله سره یې کتلي وو. پاچا عبدالله هم د محمد خاتمي د ولسمشرۍ پر مهال د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی و. د پاچا سلمان د واکمنۍ پر مهال د ریاض او تهران اړیکې خړپړې شوې دي، خو څو اونۍ وړاندې د چین ولسمشر شی جن پینګ د دغو دوو سیمه ییزو سیالانو او د تیلو نه غني هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د موافقې د رسیدو لپاره زمینه برابره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل په دریو اونیو کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل شي.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال،
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې فعال شوي. موږ د سفارتونو او کنسولګریو د پرانیستلو په درشل کې یو او تر دې دمه ښې هڅې شوې دي
و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
اته کال وړاندې سعودي عربستان شیخ نمر باخره نمر او یوشمر نور شیا مخور اعدام کړل چې په غبرګونی په تهران کې د سعودي عربستان او په مشهد کې د دغه هیواد قنسلګری ته د ایران د رژیم سرسخته پلګان ورننوتل. په ځواب کې د سعودي عربستان حکومت له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړې چې د کلونو کلونو سیمه ییزو سیالیو او نور کړکیچونو له امله سختې ترینګلې شوې.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونې په خپل تازه مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د ولسمشر جو بایدن د کمزوریو یوه بیلګه یاده کړې ده. په مقاله کې د امریکا د استازو جرګې د پخوانی مشر نیوت ګینګریچ په حواله لیکل شوی له افغانستانه د دوی د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړی دی. د خبرونې په لیکنه ګینګریچ د غسر غندونې د امریکا د راتلونکو ټاکنو په اړه لوی امریکایي رادیو سره په یو بحث کې کړی دی. امریکا د 2020 کال د اگست په وروستۍ دوه اونیو کې خپل ټول سرتیري له افغانستان وویستل چې دا بهیر له ګډوډیو سره مخ وو او پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یو خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 11 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول. تر دې وړاندې د جو بایدن یو شمیر نورو مخالفانو هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د هغه پر تګلارې نیوکه کړې، خو بایدن د خپل دې کار ننګه کړې او په وینا یې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه چې د په یو څه ځان سره عملي کړه. ډیلی پاکستان ورځپاڼې کابل ته د اسلام آباد لخوا د خپل لوړپوړي ډیپلوماټ عبدالرحمن نظامانی په بیا استولو یوه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د داعش لخوا د پاکستان د سفارت د شارج دافیر ښاغلي نظامانی د ترور تر هڅې څلور میاشتې وروسته اسلام آباد بیرته کابل ته خپل دغه استازی استوي. د ډیلی پاکستان په لیکنه دا پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستۍ ټلیفوني مکالمې پر مهال شوې. په کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی د تیر 2022 کال د دسمبر په 2 نیټه ډزې وشوې چې نوموړی ترې روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي شو. تر دې پیښې وروسته پاکستان له کابل خپل دغه ډیپلوماټ تخلیه کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې پیښه وڅېړي او د سفارت د امنیت چارې پیاوړې کړي. د هغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستان داسې مهال افغانستان ته خپل ډیپلوماټ رالیږي چې په کابل او څو نورو ولایتونو کې د پاکستان کنسولي چارې ټکنۍ شوي او خلک د پاکستان د ویزو په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
په غزنی کې د قران مجیدونو نندارتون پرانستل شوې. په دغه درې ورځنی نندارتون کې د قران مجید لاسي چاپي صوتي او نور ډول نسخې ایښودل شوې دي. په غزنی کې ډېری ځوانان د دا ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د دینی او علمي پوهې په لوړولو کې اغېزمن بولي او د لا زیاتو دا ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دلته د مسلمانانو د ستر او سپېڅلي کتاب قرآن مجید درې ورځنی نندارتون پرانستی دی. دوی وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي چاپي صوتي او نورې ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی دی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
تیر ورځ مو د روزی مبارک میاسې په ویاړ د قران کریم یو درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمیدالله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون په لار باندې چولای وو، د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم په لار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ننګرهار اوسیدونکو د کورنیو او نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د بشري مرستو د عادلانه ویش غوښتنه کوي. دوی وایي کومې بشري مرستې چې په دې ولایت کې ویشل کیږي اکثره وخت مستحقو کسانو ته نه رسیږي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د بشري مرستو د ویش لړۍ دوام لري. بشری مرستې یو شمیر نه دولتي ادارې له اړوندو حکومتي ادارو سره له سروې کولو وروسته ویشي. خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بشری مرستې بېوزلو کورنیو ته څنګه چې پکار دي نه رسیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سیف الله او محمد نبی وایي کومې مرستې چې د بېوزلو کورنیو سره کیږي هغه ناکافي دي.
غړو ته اړتیا لرو، وړو ته اړتیا لرو، نړیوالو نم دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرستې وکړي، په هغه کافي اندازه مرستې وکړي.
ولیکن کوشش دا و چې موږ سره کومک وشي خبرې، ځکه چې ډېر فخر سره مخ یو افغانان که کوم معاشات چې موږ ته کیږي ډېر ناچیز دی. د کور کرایه دی، مرستیا دی، د کور نور مشکلاتونه دي.
د ګلورو په نوم یو کونډه میرمن وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي، په کار ده چې د بشري مرستو نه برخمنه شي. د تاج بیبی په نوم یو بله میرمن وایي چې د ماشومانو د ساتنې تر څنګ ورته د ناروغ خاوند درملنه هم ورته رغاړي شوې ده. نوموړي له نړیوالو خیریه ادارو څخه د دوامدارو مرستې غوښتنه کوي.
بچی می سی زلمی نشتا دا یو بچی می تر نه حلو گانی لرم میړه می داس تکلیف د ګردو تکلیف دی پروت دی مزوری نشتا. بس
بشری مرستی د یو شمیر موسسو لاري لزنو حکومتي ادارو سره په همغږي ویشل کیږي چې یو پکې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداري رئیس اکرام الدین مبتون وایي هڅه کوي چې بشری مرستی د دقیقې سروې له مخې پر مستحقو کورنیو وویشي.
څوک چې پاتې شي ګیله کوي. موږ تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو، نیولې مو هم دی. او که چېرته په فصلو کې نیم فیصد کوم کس داسې راغلی وي چې هغه غیر مستحق حضور چې هم نه وي، تاله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولی دي چې څوک بنه پاتې کېږي. د مرستو لړۍ الحمدلله تیزه روانه ده.
د بشري مرستو له روانې لړۍ دا شکایتونه هم مخې ته راځي چې مرستې د بېوزلو کورنیو لپاره په کافي اندازه نه وي. خو د نظر خاوندان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دي د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پلي کړي چې خلک له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دیارلس ولسوالیو کې شاوخوا 200 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه کړې او وایي پاتې ځمکې به هم له کوکنارو پاک شي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې له 400 جریبو زیاته ځمکه باندې کوکنار انکرل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل د ولایت په دیارلس ولسوالیو کې په 400 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو چې له نیم زیاتې له منځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 جریبه ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ.
کونړ کې 15 ولسوالۍ د جمعې څخه په 14 ولسوالیو کې په 400 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي چې د حمل د 10 تاریخ باندې کمپین شروع دی. په دغه کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د پاسه 200 جریبه ځمکه د کوکنارو کښنه پاک کړې ده او باقي به انشاءالله د میاشت تر اخره پورې دا کوکنار محوه د منځه یوړل شي.
کروندګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل. نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه. د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
نوم خان زمان ملک دی د ترسان اوسیدونکي ما زموږ سره د سرکونو زموږ سره د اوبو د سکمو زموږ سره د کومکونه یا څه وکړي چې سکولم په سرو غرمو واړه ناست دي سرک هم وړاندې ته نه نه پیټي په شام باندې راوړي سي مګر خراب په تراب یو.
دونکي نوم خان ګل دی. په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسیږي ځکه چې دلته اوبه نشته. د اوبو کمبوتي دا باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب د مخامخ پور غلطه دغه مکتب د موږ ته جوړ کړي چې بچیان په دغه خیمو کې اوسیږي. تخمونه دې راته راکړي نغدي کومک دی را سره وکینو دغه غوختن دی د پیپسکیم دغه کوڅه درته پخې کی
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وای د خلکو ستونزې او غوختنې به خپل مشران او مرستندوی ادارو سره شریک کړي. د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وای د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړۍ څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې په 2000 جریبه ځمکه ولاړ کوکنار محوه کړی دی. کارپوهان وای د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي. نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتي کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو ورسره سلا مشورې کړې چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلی ویسټ وایي د طالبانو د پرېکړو په اړه ژوره اندېښنه اورېدلې، په ځانګړي توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړې هغه دا ده چې دې ته اړتیا ده چې پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د پاکستان شهر ظفر تر څلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبیدالرحمن نظامانی د دسمبر په دوهمه کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته کابل ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شارج ظافر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لا رسمن د پاکستان حکومت د نظامانی د ستنېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دغه راز د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نظامانی خپله دنده بیرته پیل کړې کنه. د طالبانو ضد ازادۍ جبهې په نوم ډلې د دوو وژل شوو غړو اکمل امیر او بصیر اندرابي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغې جبهې له 5 نورو وسلوالو غړو سره یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیر او بصیر اندرابي دواړه د پخوانۍ ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هغوی پر ضد وسلوالو مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس څښتن حاجي نجیب امیری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د ښاغلي امیری د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیری کمپلیکس په کابل کې د زړه ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجي نجیب امیری د جنوري له وروستیو له کابله تښتول شوی و. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ورسید. اسوشیټد پرس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایران تښتېدلي د لیدنې ترڅنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. او په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدلی دی. په سلګونو نور کسان هم په دغو نښتو کې انټاپیان شوي دي. رویترز خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمیر 150 او د ټپیانو هم 1800 تنه ښودلی دی. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز بیا ویلي د مړو شمیر تر دې ډېر زیات دی ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبې هم د سودان د پلازمینې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوځ او مخالف ملیشې جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. ګڼې برخې درنو چاودنو ډزو او هوایي بریدونو په سر اخیستې دي. د سودان پوځ د ملیشو د ځپلو لپاره له جنګي جټ الوتکو هم کار اخیسته ده. په سودان کې دغه تاوتریخوالی لشن بې رئیس د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوي دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایوینو ریسیور ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو له غلاو څخه تنګ شوي یو.
یو ماشوم به وویل چې ماخوستن ما دلته یو دغه ولید پوډري ولید بوجۍ مور سره او دا شیان چې دی ځنه راوایستل ډېرې چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
زما سر روزه
نه ده درځه زما
درځه مخکې شه
ومنګان صاحب ته ما چیرې بیایي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سي اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې ودروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو این او ډی سي برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2018 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ای ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یوه کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د محتاجونو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یونو ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډي سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یوه کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ پیسې مې تاریاک وکړله. نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله. نو ماته هم خوښته وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې، د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي. نو کومک یې هم دروسه نه دی کړي، پوروړې هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیه قمانداني لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوي محمد بدري وایي دوی په وروستیو 4 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسګونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپو عبدالله علیزی وای له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فرا له هغو دویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشهیي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
ترنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشهیي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشهیي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشهیي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي، خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلډر نه شروع وي، همچنا کېدای شي چې اهلیل یا خارجي پیپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو متیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدر مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشهیي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تش میتیاز سوخ نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تش میتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تش میتیاز سره بدبوئی ولري بعضې وخت کې، یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا پی فس مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي، لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې مونږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دغه کې پراخوالي پیدا شي. په لحاظه د تش میتازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراش مونږ د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالی چې دا غینه کم شان جوړی دی، لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شي خوای او ډېرې صافې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګي. او کوم چې ما اوپیټ خاندان خو لکه هیروین، مورفین، مصنوعي پینتازوسین او ټرامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډېر ټینګ شوې نو په نتیجه کې ادراس نه خارجېږي، دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا مغه سبو کې بند پات کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې ماسرو باندې، یا په دې حلقو باندې، یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي، او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دغه سوزک ناروغي ورسره ښه کیږي او که یوې بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهاله وي، یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړې به پرېښودې ده، کېدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. او هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړې، مخدره توکي استعمال کړي، کېدلی شي هغې کې او سلسله تخریبات راغلي وي، دغه کېدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کېږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو. اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشه یي موادو د رانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړي دي، دا به خپل د دله خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وویل چې دا کور رنګول غواړي، هغې نه وروسته یې بیا تاسو په کرایه کړي. نو مور ته چې صحیح ده دغه رنګ منګ دغه به یې زه په غم راوخورم او جوړ به یې کړم او برابر به یې کړم د اوسېدلو لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسېدلم، په هغه ځای کې مو څنګه همسایه نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې هغه کور ته یوړله، او د رنګ لپاره مو څو بالټي رنګ او داسې څو سطلونه هغه مو راواغستل. دا مو یوړ په هغه کور کې مو کېغوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالي و د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو.
او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دنن چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو. نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي دی دې زینه راوستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. موږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه، خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووته نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاس و سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو، د ځان سره یې وړی وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د امنیې قومندان سترخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره. لالا یاره، که ښه کوي تخته.
اے پوډری، تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب،
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
موږ به قومندان له وهې مې ولې څنګه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهې ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډري یې. پوډري
ولې؟ پوډري انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
زه
ورک شه په دا مردار مخ او خیره نه کالې.
زه
ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اصلا شوی یم، څومره سره سره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، نو څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
اوبه خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه، وهلو کنځلو نه څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
معتادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ جګ کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا دی آواز مې چک.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر راځه.
نه ده درځه راځه.
درځه مخکې شه.
ومنځ زم ته ما جرې بیې
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیم.
څه د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیم. چلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم یې او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قمانداني ته یې راوله چې سرانالۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.